سلام ګرانو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم په تخنیکی چارو کې شمشاد زادران را سلام راسته او کومک لري. د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست. وړاندې به په راپورونو کې دا موضوعات واوري. د طالبانو حکومت وایي چې د پخوانیو مسلکي پوځي کادرونو په شمول نوې ملي اردو جوړوي.
البته د دې په بدن کې به طبعا هغه مسلکي څیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک دي غون به استفاده وسی.
نن د اکتوبر 24مه نیټه ده. په همدې ورځ شپږاویا کاله پخوا د ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو. په کندهار کې د شیعاګانو پر یو جمعه د داعش ډلې د برید د وروستي قرباني کورنۍ له طالبانو څه غواړي؟
چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، په خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی.
نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهم خبرونو سرچکی. د کابل په لویدیس کې د لوګې له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. د طالبانو وسلوالو کسانو په تور خم ښارګوټي کې دوه افغان خبریالان وهلي دي، او د پاکستان توندلاره اسلام پاله ګوند تحریک لبیک موافقه کړې چې خپل لاریونونه د درې ورځو لپاره وځنډوي. بشپړ خبرونه. د کابل په لویدیس کې د لوګي له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. سیاستوال او جهادي څیرې محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه نن د دغو ماشومانو د مړینې په اړه جزئیات خپاره کړي دي. محقق د محمد علي بامیانی په نوم د یو ملا امام خبرې هم خبرې کړي چې د دې پیښې په اړه جزئیات ورکوي. هغوی اته کسانو، مشر اته کلنه، وړوکی یو یو نیم کلن ښکارېده. له دې چې پلار او مور او نږدې خپلوان یې نه درلودل ورغلو. ګورو چې په هغه کور کې ټول مړه دي. آن دومره وږي وو چې خپلې پښې هم نوې غځولې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ کړی و چې که اړمنو افغانانو سره مرستې ونه شي، افغانستان به یو لوی بشري ناورین سره مخ وي. په هرات کې درې تنه له طالبانو سره په وسلواله نښته کې وژل شوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی په خپل ټویټر باندې په یو بیان کې وژل شوي کسان انسان تښتونکي بللی دي. هغه ویلي دا درې تنه د هرات د 15مې حوزې په پل دوزان سیمه کې یوې ودانۍ ته ختلي وو چې د طالبانو لخوا محاصره او وژل شول. خوستی ویلي د طالبانو غړو ته زیان نه دی اوښتی. مخکې له دې ځینو سیمه ییزو سرچینو ویلي وو چې په نښته کې د طالبانو د ملا منان نیازي انشعابي ډلې وسلوال ښکېل. د طالبانو لاسته د هرات ښار تر لویدو را وروسته دا په شاوخوا دو میاشتو کې لومړنۍ وسلواله نښته ده. د طالبانو وسلوالو په تورخم کې دوه افغان خبریالان وهلي دي. د راپورونو له مخې د طالبانو کسانو د تلو نیوز پر خبریال صداقت غورزنګ او د جاج نیوز په نوم د یوې ویبپاڼې خبریال جاوید رازمند باندې نن هغه وخت لاس پورته کړی چې دوی تورخم ته د افغان مسافرو په اړه د راپور جوړولو لپاره ورغلي وو. صداقت غورزنګ ویلي
قطار دې د مسافرینو په وړاندې چې دا کله لاندې د کیمرا ما بس نیولې و دا چې دا کیمرا ما او دا تریپارټو طالب چې کله دا تلاشي کولاړو به چې وې دونه دا د زمکه زمکه نه ویشته دا را واسو زمکه د سری و خو نه غوړې مندې مواله ما دا غلطه.
غورزنګ دا ادعا هم کړي چې طالبانو د کیمرا او وسایل مات کړي او سین ته اچولي. د طالبانو حکومت تر دې دمه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ویلي د ایران په کانفرنس کې ګډون نه کوي. تمه ده ایران د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ناستې کوربه وي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته ویلي دوی استازی د ایران په کانفرنس کې ګډون نه کوي، خو دا ناسته د افغانستان په ګټه ده. په دې ناسته کې تمه کیږي چې ایرانی چارواکي په افغانستان کې د ټول شمول او پراخ بنسټ حکومت په تشکیل باندې ټینګار وکړي. د ایران تر ناستې وروسته به هند د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو کوربه وي چې په افغانستان به بحث کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د شلاوریزو سیالیو کپتان محمد نبی عیساخیل ډاډ ورکوي چې په لوبغاړي د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. عیساخیل دا خبره نن په یو مطبوعاتي کانفرنس کې چې د کرکټ د نړیوالې شورا په فیسبوک په ژوندۍ بڼه خپور شو وکړه.
دا پنځه واړه لوبې دي، همدغه مونږ یو یو لوبې ته انشاءالله چمتووالی نیولې ده. د سکاټلند بیټنګ دا بولینګ د موږ ته هر یو هغه ته مونږ بیل بیل پلان نیولې ده. انشاءالله زموږ کوشش به هم دی چې هغه د پلان په مطابق باندې لوبه مخکې ویسو.
د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې د افغانستان لومړی سیالي سبا د سکاتلند په وړاندې د شارجه سټیډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان پر روان شل اوریز جام کې چې د متحده عرب اماراتو او عمان په قربتو پیل شوی، له سکاتلند وروسته سلور نوري لوبي هم لري. دویمه لوبه د اکتوبر په 19مه له پاکستان سره ده. او د پاکستان توندلار اسلام پاله ګوند تحریک لبیک موافقه کړي چې خپل لارینونه د درې ورځو لپاره ځنډوي. د تحریک لبیک مشرانو وروسته له هغه دا پریکړه کړي چې پاکستانی چارواکو ژمنه کړي دغه تحریک په مشرانو باندې تورونه او دوسیه به لغوه کوي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد او د مذهبي چارو وزیر نور الحق قادری دواړو ویلي له ناقانونه تحریک لبیک سره په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. شیخ رشید خبریالانو ته ویلي تیره شپه ټوله لیا تحریک سره په مذاکراتو تیره کړې. دوی ویل پریکړه شوې چې تحریک لبیک پر غړو جوړې شوې مقدمه به د اکتوبر پر شپږشتمه یا اوویشتمه ټولې واخیستل شي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د تحریک لبیک د مشر سعد رضوي د خوشي کولو په اړه هم خبرې روانې دي او هغه به هم خوشي شي. تحریک لبیک له څو ورځو راهیسې د زرګونو کسانو په ګډون باندې لاریونونه کړي. دوی غوښتل چې له لاهور اسلام آباد ته ورشي چې د پولیسو لخوا یې ممانعت وشو. د پولیسو سره په خوډب کې لږ تر لږه د دریو پولیسو او څلورو د تحریک لبیک د غړو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي.
وخت د ماخام شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د طالبانو حکومت وایي ډېر ژر به نوی ملي پوز جوړ کړي. طالبانو دا هم ویلي چې په دغه پوز کې به پخوانیو مسلکي کادرونو ته هم ځای ورکړل شي. د طالبانو د چارواکو په خبره چې دغه نوی ملي اردو ته به ټول جنگي امکانات او اسانتیاوې برابرې شي. جزئیات په دې رپورت کې.
طالب چارواکی د دوی لخوا په دې جوړیدونکو پوز کې د پخوانیو مسلکي کادرونو د ځای پر ځای کولو خبره کوي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټولو هغو کسانو ورتیاو ته به کتل کیږي چې غواړي د ملي پوز برخه شي. خغل مجاهد د نوي ملي پوز جوړیدل یو اړین کار بولي.
البته دې په بدن کې به تبان هغه مسلکي چیرې او مسلکي خلک چې په تیر اردو کې و هم که صالح خلک دي غون به استفاده وسی او بلا شک سه ورته او ته به قتل کیږي. خو د نوې ځوانانو جذب هم کیږي. همدارس بده اردو لپاره ټول غلوازم چې اړین دي هغه تیاری کې څو د سی اردو من تر اساس چې د هواد ملي ګټې د هواد منافع او د هواد بشپړتیا وساتي.
خو زبیح الله مجاهد د کومونو یو ځوانانو په اړه چې دغه پوسټه به جذب شي ډیر جزئیات نه ورکوي. په داسې حال کې چې پرون د طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل د یو ملي پوسټ په جوړولو کار کوي. په هغه پیغام کې چې د خغلی محمد یعقوب په نوم رسنیو ته استول شوی پکې ویل شوی دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي. د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي دا پوسټ به پرمختللي وسلې ولري او د افغانستان امنیت او پولي به خوندي کړي. مولوی محمد یعقوب چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر زوی دی په خپل پیغام کې یو ځل بیا د سیمه نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خبره به د چا پر ضد ونه کارول شي. خدا خبرداري هم ورکړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهونکو پر وړاندې به لاس تر زنې پاتې نشي. د طالبانو مو د جوړیدونکو ملي اردو د سرتیرو د شمیر پاړه وپختل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د دفاع وزارت د سرپرست ملا محمد یعقوب په څرګندونو کې هم د پوز د کرشمیر پاړه څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د واکمنې وړاندې افغانستان 300,000 سرتیري لرل چې په مجهز وسلو او تجهیزاتو او هوایي ځواک سنبالو. دا خبره د امریکا جمهور رئیس جو بایدن کړې و ویلي و چې په مقابل کې د طالبانو د ځواکونو شمیر 15,000 ته رسیدي. خو د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول وروسته ډېری د ځواکونو نورو هیوادونو ته ولاړل او یو شمیر یې لا هم په هیواد کې دننه بي برخلي کړي. خو د راپورونو پر بنسټ اوس هم د دوی ځینې په هیواد کې دننه او په ګاونډي هیواد پاکستان کې د وژنې او تختونې له ګواښونو سره مخ دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې طالبان خپل ژمنه عملي کړي او د مخکینی نظام مسلکي پوځیانو ته په نوي چوکاټ کې ځای ورکړي افغانستان به په سیمه کې یو قوي پوځ ولري. شنون کې عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
یقینا کدا خبر عملی سی دلته دوا مهم پاینټونه سره یو ځای کیږي چې ډیر ځواکمن او پاوچ تشکیل ولای سي. هغه دا چې په خوانی پاوچ د بین المللي معیار سره د جبهي جګړو د توانمندي پر بنسټ جوړ شوی دی. نو که طالبان هم ورسره یو ځای سي دا بیا د چریکي جنگو ډیر تجربه لري. نو کوم پاوچ په رامنت سي یو یقینا دا په پده نږدې هیوادو کې د سیمې یو بساری ځواک رامنځته کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د افغانستان یو شمېر مهم بنسټونه ونړېدل چې له دوی مهمې ملي پوز، ملي پولیس او استخباراتو. د کار تر ډیر افغانان نه هیلي کړل، خو طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره راهیسې په ځلونو دا ژمنه کړې چې د دې قوتونو د بیا جوړېدو لپاره به کار کوي. خو پوښتنه دا ده چې طالبان به د خپلو ځواکونو د مالي تمویل لپاره بودیجه له کومه کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي عنایت الله خوارزمی وایي دوی په دې حد کې بودیجه چې وکولی شي په بېلابېلو برخو کې وضعیت کنټرول کړي لري. د ادا کوي چې په تیر نظام کې په دولتي ادارو په ځانګړي ډول نظامي برخه کې بېوزلي د فساد زیږنده وه، کوم چې په دوی کې نشته. په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او ناتو او مالي مرستې کولې او ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانیو چارواکو په خبره د افغان ځواکونو کلنۍ بودیجه 4.5 میلیارد ډالر وه چې ډېره برخه یې امریکا او ناتو ورکوله.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په 1945 کال کې تاسیس شوی دی. دغه سازمان د نړیوال امنیت د خوندیتوب او سولې، د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو، د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همغږي ته د رسیدلو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شوی. افغانستان په 1946 کال کې د ملګرو ملتونو د سازمان غړی شوی دی. نور حل په دې راپور کې.
د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان میرمنو په یو پلاوي کې د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د دغه سازمان له یو شمېر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي رادیو ته ویلي په یاد ناسته کې د افغانستان استازې نه وو چې د دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په تړاو د دغه سازمان له استازو سره کتلي وه. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اسحاقزي له ملګرو ملتونو غوښتي و چې دی په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی و چې غلام اسحاقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وایستل شو. خاغلی ساقتی وروستا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپل وینا لغوه کړه. خو لکه چې د خاغلی ساقتی د وینا پاړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه، طالبانو په دې اړه توند خبرګون وښود او وی ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوی. هڅه موکړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي ساقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشهور نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملاتو ته چمتو شي.
د اسلامي امارت هیله دا ده چې د ملګری ملتونه له اسلامي امارت سره د یو مسؤل جهت په توګه تعاملاتو ته آماده سي. اسلامي امارت په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړی دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګ په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی، ځوابګو نظام تشکیل شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنی د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي که د پاکستان له حریم څخه په افغانستان کې امریکایي الوتکو ته د هوایی او اطلاعاتي عملیاتو اجازه ورکړل شي، د دې پریکړې پایلې به د چا په ګټه نه وي. په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې پر دې خاوره هیڅوک د برید اجازه نه لري. طالبان دا خبرې په داسې مهال کوي چې د شنبې په ورځ سی این این د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله وویل چې امریکا او پاکستان داسې یوې پرېکړې ته نږدې شوي دي چې له مخې به یې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د هوایي عملیاتو لپاره وکارول شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې په ګډه اورو.
طالب چارواکي هغه راپورونو غوسه کړي چې ګنې امریکا او پاکستان پر دې هوکړه کوي چې د متحده ایالاتو هوایی او اطلاعاتي دستګاوې به د پاکستان له خاورې په ګټه افغانستان کې عملیات وکولی شي. سی این این ټلویزیون د شنبې په ورځ یو راپور کې وویل امریکا او پاکستان پر دې موضوع هوکړې ته نږدې شوي دي، خو طالبان وایي که داسې یوه هوکړه وشي پایلې به یې د هیچ چا په ګټه نه وي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی:
نو دا خبره فکر کوم د پاکستانی چارواکو هم رد کړې ده، ولیکه احیانا داسې اقدام په نظر کې وي نو دا د هیچا په ګټه نه ده. افغانستان د افغانانو ملکیت ته کورې ده، ځمکه او فضا د افغانانو ملکیت ده. داسې اقدامات که احیانا په نظر کې نیول کېږي
پاکستانی چارواکو هم پرون رسنیو ته وویل تر اوسه د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته د اجازې په اړه هوکړه نه ده شوې. د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چوهدری له قوله امریکا د افغانستان په اړه خپله تګلاره لري، خو دوی یې له ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې پوره ملګري دي. امریکا هم په افغانستان کې هوایی عملیات د ترهګرۍ د ځپلو په موخه کوي. په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکایي چارواکو په ځلونو د هیواد کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش او القاعده د بیا فعالیتو په اړه اندېښنه ښودلې. امریکا اوسمهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات له قطر رهبري کوي چې وروستیو کې یو شمېر د بې پیلوټه الوتکو بریدونه هم کړي. تر خوا د افغانستان په فضا د امریکایي جنګي جټ الوتکو پروازونه شوي چې د طالبانو غبرګوني هم لاره. طالبانو نږدې درې اونۍ وړاندې د امریکا هوایي الوتنې د افغانستان په هوایي حریم تیرې وباله او د سمدستي بندیدو غوښتنه یې وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي وایي پاکستاني حکومت په کور دننه او نړیواله کچه تر سخت فشار لاندې دی او مجبور دی چې د بهرني فشار د کمیدو لپاره د امریکا غوښتنه ومني. شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان وړاندې هم خپل خاوره د افغانستان پر ضد کارولې او بیا به هم امریکا ته د دې کار اجازه ورکړي.
پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په کابل او افغانستان کې څوک واکمنان او حکمرانان دي. پاکستان ته دا مهمه ده چې د افغانستان په کومه برخه کې دوی ته ګټه رسیږي. نو زما په نظر باندې د پاکستان د ښه ګاونډیتوب تمه کول بلوی حماقت وي.
د جون پاتلسما د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایچ بی او ټلویزیون سره مرکه کې وویل هیڅکله په افغانستان کې د عملیاتو لپاره امریکا ته د پاکستان خاوره په واک کې ورنکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په ډیرو مرکو کې دا خبره تکرار کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب هم وویل اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد وکارول شي، خو له ګاونډیانو یې هم د ښو اړیکو هیله لري.
په کندهار کې د شیعاګانو پر لوی جمعه د برید تر ټولو کوچنۍ قرباني پرون شنبه خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه دیارلس کلن ماشوم چې پر جمعه د برید پر مهال ټپي شوی وو د خپلې کورنۍ دریم غړی دی چې په قندوز او کندهار کې د داعش ډلې په بریدونو کې وژل کیږي. د دغه وژل شوي ماشوم کورنۍ له طالبانو د امنیت د خوندي کولو غوښتنه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د شیګانو پر جماعت د حمله د کم عمر قربانی جنازه دا په کندهار کې د امام برګا یا د شیګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمر قربانی دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لسکلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجي نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستوي بریدونو کې ل ټپ کېدو ورسته د ژورو ټپونو لامل ساور کوي. د ماشوم علي مسیم پلار دریونی وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نکي د رواني اکتوبر میاشتې په 15 نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووجل سو چې د هم د ژورو ټپونو ورسته د شنبه په ورځ ساور کړه. د وژل شوی ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرزاق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی د دوام قبر نو غد المسای ټپیو زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځ په میرویس روغتون کې پروتو. نو خلک رااله، خارجان رااله، ایرانیان رااله. ما بازاری ورته کال چې دلته موږ یو ټکو ټخور ملک دی دغه یو ځای ته انتقال کړي. دلته داسې د دوا نسته.
عبدالرزاق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت ته دی توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دي، بی دفاع خلک دي، بی آزار خلک دي، په خدای دې مې قسم چې ډیر مظلوم دي، پر دې باندې دی یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دي نه ونسي.
د دایش دلی پروانه میاش کې لمړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې یو سلاتیا کسان پکښې ووجل سول او درې سوه نور ټپیان سول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېلي کېږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دې خلکو ته ورپه ګوته کړي. په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کس کی عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته،
هغه کسانو چې د برید مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنسي، خو په عمل کې څه نه دي شوي او خلکو ته ثابت نه کړ چې په پیخه کې هکیل کسان نیول شوي. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي می خواهش استه کی امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حوزې اړوند د امام بارګا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپېته کسان ووژل او شاوخوا بیا نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږویشتنه ایران هیواد ته د درملنې په موخه ولېږدول سول، خو دیرلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی وو. له دې پېښې شاوخوا لس ورځې تېرېږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین بنیسي او محکمې ته به سپارل کېږي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د تورخم لارې پاکستان ته د تلونکو مسافرو د زیاتې ګڼګونو او بنظمۍ له امله د تګ راتګ چارې سخت کړې دي. تیره پنجشنبه کله چې ویزا لرونکو افغانانو ته د تورخم لارې د اوښتو اجازه ورکړل شوه، تر ننه هر ورځ زرګونه کسان چې ډیری ناروغ لرونکي دي له ساعتونو ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنېږي او یا هم په تورخم کې د بلې ورځې په تمه شپې کوي. نور حال په دغه ریپورت کې.
د تورخم لاري ډیری تلونکي کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغي وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته سي. اباسین د کونړ اوسیدونکو ده، کوم چې لتیر ورځې راهیسی د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت ده. اباسین وایي پلاری په امبولانس کې په داسې وی سخت ناروغي اخته پروت دی چې تیر شپه یې د سخت ناروغي لکه بل لاسونه په خې کاږه شوی وو. دای چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځایي مسؤلان دي د خلکو د غنی ګوډي مخاوني سي څو نسبت ډیرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لار هواره شي.
راوښته دي د پرون د اشتراک اند چې د امبولانس ولال دي دا تخسي امبولانس دي به شي ولا ور دورا باندې چې دې غریب خلک دي مونږ سره دوا پېښې نشته نو دې له پېښې ورکو کا کوي او کو کا مریض مغمو کو د چی شي غمو کو د خپل ګړې غمو کو دا مې راوښته مې کا مې د پښتنه او د اوټو ویل رانه وستا خاري شي دا مریض یو دي دا ډاکټران تل تر وږي مونږه تا به تبه څو فاته نه بریدي چل دا ورشو دا اوس مولا ورغلې و مالته به دم اشتراک نسخه کې اوس مې مریض اوسه پر خلارې پروت دې پرونی د لاسونم کاګ شي و خلیم کاګ شوی و به خې خبر نه ولیدل نن ته مو ورځ دچی ډوډۍ نه خوري چې نسکی دا وې نه غلط پراته د خبرې معنی.
سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چې په کین سرخته ده دوه ورځې وړاندې تورخم تراغله ده. د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په تر سره وی کې پاتې راغلي دي چې لامل یې خلک لستونزو سره مخ دي. سید اصغر له مسولان غواړي چې د تورخم لارې تلونکو مسافرو ته د لازم یا سانتیاوی برابرې او دوی دې له کړاو وښورل شي.
ما مریض را وسته د کانسر مریض ته فرون راغلی مو دغلته مشپه او په دې وټل کې لا نوبت نه درغلی راته ناغه فاته کار کیږي دوی په افغانستان ته هغه خود څه مسولیت نه دغه فاته کار کیږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګورو څلورم کې وټښتي کې چې بیا څه وخرځي دوه ګنټه بعد راځي یو ګنټه بعد راځي په دې معلومات کې نه پیو وا غدل سار نه دین دغه تولال د ما مریض دغه تولال د کینسر مریض ده او بس ولال لا تر لوسه نوبت نه دوره غلې چې څو
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېخنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر لراتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شو چې د دغه هیواد انلاین ویزه لرونکي وو، خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هره ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسؤلین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې 12 ساعته به د مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړ مورز هم د زیات بیروبار او د خلکو د بینظمۍ لامل تړل شوې و چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده. تیر ورځ بیا د همدغې ګڼې ګوڼې او بینظمۍ ته په اشاره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر پیغام کې د تورخم للارې په تیرېدونکو افغان مسافرو غږ کړی و چې د اوښتو پر وخت د لومړیتوب ناروغانو، محصلانو او هغو خلکو ته ورکړي چې بیړني کارونه ولري.
عربی اماراتو کې د کرکټ د نړیوال جام لوبې روانې دي. د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې سریلانکا بنگلاديش ته په 5 وکټو مات ورکړه. دوهمه لوبه چې د هند او پاکستان ترمنځ ده 2 دقیقې وروسته پیلېږي. پاکستان په چګټلې او فیلډینګ یې غوره کړی. افغانستان سبا ته د سکاتلند په وړاندې لوبه کوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
بله سرور صاحب، د شلوریزا ورلد کپ د 1200 ټاپ ټیمونو ترمنز کومې سیالۍ چې 13 ورځ پایل شو، نن یې دریمه لوبه د سریلانکا او بنگلاديش ترمنز روانه ده. بیټنګ اول بنگلاديش کړی دی او سریلانکا ته د 202 منډو هدف ټاکلې ده. معلومه نه ده چې دا سیالي به د چا په بریا باندې پای ته رسیږي، خو په دې پسې چې کومه لوبه به پایل کیږي هغه د روانو سیالیو تر ټولو ستره سیالي ده. د پاکستان او د هندستان ترمنز، پاکستان او هندستان نه یوازې دا چې په سیاسي لحاظ باندې ستونزې لري، کله کله ترمنځ اړې غړې زیاتیږي او په همدا اوس هم د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ سیاسي ترنګلتیا زیاته شوې ده. دوی په کرکټ کې دوه رقیب ټیمونه بلل کیږي، سرسخت رقیب ټیمونه بلل کیږي. د دوی ترمنځ به سیالي پیل کیږي د افغانستان په وخت باندې 6 بجې ویل شوی دی. په وروستي 15 میچونه چې د دواړو ترمنځ شلوریزه شوې دي، په دې کې 4 میچونه هندستان ګټلې دي او یو سیالي چې دغه پاکستان ګټلې ده. خو د یادول ول د سرور سره چې د دواړو لوبډلو ترمنځ چې کلم دوی په ورکټ کې سره مخ شوې دي، تر دې دمه پاکستان له هندستانه میچ نه دی ګټلې او د دې سیالي په اړه مونږ نه داده چې د پاکستان البته د هندستان بیټنګ لاین ته پکاتو، بالینګ ته پکاتو او دا چې دغه سیالي د هندستان په کوربه باندې تر سره کیږي. ډیر وړاندوینه دا چې دا سیالي به هندستان وګټي. وړاندې لوړاندې نه ته دې سیالي لپاره چې کوم ټیکټونه دي په ابو دوبای کې، په دوبای میدان کې لوبغالي کې دا پلورل شوی دي او وړاندوینه دا چې ملیونونه کسان به خلک به د ټلویزیون د لارې نه لایف هم ننداره کوي. بل سبا تبا د دې سیالي یو ډیر مهم میچ بلم وی چې هغه د افغانستان او د سکاتلند ترمنځ وي. د دواړو لوبډلو تپکاتلو سره تر ډیر وړاندوی نه دا چې دا سیالي به د افغانستان په بریا باندې ځکه پاتې رسیږي چې وروستي 15 سیالي چې د دواړو ترمنځ شوه دي ټولي د افغانستان په ګټه باندې پاتې رسیدلې دي. افغانستان سلو تو بچونکې چې کوم دي تر ډیر حساب په پم دی باندې کیږي. د دوبای میدانونو چې دی لوبغالي چې دی وشتن ځایونه چې دی دا تر ډیره سپین بالرانو تر ډیر زیات مساعد دي. نو د افغانستان محمد نبی، راشد خان، مجیب دابا د افغانستان دملا تیروی په دی لوب کی کسهم سکاتلند د دې سیالیو په لومړی پړاو کې بنگلاديش او عمان او پاپونیګیونی ته په ماته ورکول سره باندې په لوړ مورال باندې دی سیالیو ترغلی. خو افغانستان هم په تمرینی سیالی کې د ویسټ انډیز په شان یو لوبډله ماته کړی ده. نو تر ډیره امکان دی چې اغلوب د افغانستان په بریا